د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه صافي او وازي اوریدل شي. په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. دا مسله د افغانستان د امنیتي چارو لوی کارپوه سره څېړو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. خو لومړی ناجیه صافی ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پینټاګون د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه یو راپور خپور کړی. د فرا ولایت د فرارود د لوی لارې په اوږدو کې پرونی جګړه تر 1200 ساعتونو وروسته له مرګ ژوبلې سره پای ته ورسېده. او د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی خبرداری ورکړ. هغه سیاستوال چې په ټولو مسلمانانو انتقاد کوي د سخت دریځو لخوا د زیاتو حملو خطر زیاتوي. د خبرونو تفصیل. پینټاګون د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی. په دغه راپور کې چې د سې شنبه په ورځ خپور شو ویل شوی چې وسلوالو مخالفینو په دې موده کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونو د لا ډیرې مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. په راپور کې ویل شوی د روان 2015 میلادي کال د جنوري له پیله د نومبر تر 15 نیټې پورې د 2014 کال د همدې مودې په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو په مرګ ژوبله کې 20% ډیروالی راغلی. دغه راز په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل پرون ویلي چې داعش ته وفادار کسان هڅه کوي د افغانستان ختیځ ښار جلال آباد کې یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي او د په وینا له سوریې او عراق څخه بهرني جګړه مار ورسره یو ځای کیږي. د فراه ولایت د فرارود لوی لارې په اوږدو کې پرونی جګړه تر 1200 ساعتونو وروسته له مرګ ژوبلې سره پای ته ورسېده. چارواکي وایي چې په دې جګړه کې دوه افغان سرتیري وژل شوي دي. د فراه والی محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل. دا جګړه پرون سهار هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو طالبانو په سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو د زیمبابوې تر 19 کلنو کمکیو لوبغاړو ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه تیره ورځ په هند کې ترسره شوه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې په ټاکلیو 50 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 228 منډې جوړې کړې. د زیمبابوې لوبغاړي په 3 اورونو کې 192 منډو په جوړېدو وسوځېدل. ټاکل شوی ده چې د دواړو ټیمونو ترمنز بل لوبه د جمعې په ورځ ترسره شي. پاکستان د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی پرون خبرداری ورکړ. هغه سیاستوال چې پر ټولو مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سخت دریځو لخوا د زیاتو حملو خطر زیاتوي. په انګلستان کې په پېښور کې د تیر کال د حملې د قربانیانو یاد ته د درنوي په مراسمو کې ملاله د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند احتمالي کاندید ډونالد ترمپ هغه وړاندیز وغنده چې ویلي ټول مسلمانان باید امریکا ته لننوتلو مناشي. هغې وویل دا واقعا یوه تراژیدي ده چې کله انسان دغسې څرګندونې اوري چې له کرکې ډکې دي. تیر کال د ډسمبر په 15 د پېښور په یوه ښوونځي د وسلوالو طالبانو په حمله کې 134 زده کوونکي وژل شول. د امریکا متحده ایالات به د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپرېدو وروسته چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سروکو لیږدونکي میزایل ازمویلی د ایران په وړاندې عملي اقدامات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوماترا پاور د بریتانیا، فرانسې او جرمني له استازیو سره په ګډه د دغه راپور په اړه چې ایران د اکتوبر په 10مه میزایل ازمویلی وویل چې متحده ایالات به په دیاړه عملی اقدامات وکړي. پاور وویل د امنیت شورا اجازه نه ورکوي چې ایران به زموږ له بندیزونو سرغړونه کوي او له سزا به معاف وي. هغې دا خبره پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته وکړه چې د ایران د بندیزونو د کمیټې د راپور په اړه یې بحث کوه. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې پرون سه شنبې په ورځ هغه دوسیې وتړلې چې یوه لسیزه یې د هغو ادعاو په اړه څېړنه کوله چې ایران ګواکې د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. دا اقدام د هغه تړون له مخې کیږي چې په جولای میاشت کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ وشو. تر دې اقدام دوه اونۍ وړاندې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي و چې ایران یو وخت په پټه د اټومي وسلې د جوړولو پروګرام درلود. سپینه مڼې وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د څلور دیرشو هیوادونو د ائتلاف د مبارزې تمرکز به یوازې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې نه، بلکې تر هغه به پراخ وي. د سپینې مڼې ویان جاش ارنس د سه شنبې په ورځ په واشنګټن کې د سعودي عربستان د دغه نوښت په غبرګون کې یوې غونډې ته وویل چې د دغه ائتلاف تمرکز تر ډیره پر هغې توندلارۍ او تروریستي ګواښونو دی چې د هغه ائتلاف ټول غړي ګواښي. جاش ارنس زیاتوي دا به د داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف
ځایناستی وي.
دی وایي دا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ د 15 هیوادونو د ائتلاف ځایناستی نه دی چې د امریکا لخوا جوړ شوی. سعودي عربستان له هغه ائتلاف سره یوه مهمه مرسته وکړه او موږ وړاندوینه کوو چې همدې کار ته به دوام ورکړي. سعودي عربستان پرون هغه پوځي ائتلاف اعلان کړ چې له 30 عربي، افریقایي او آسیایي هیوادونو جوړ دی او وایي دا ائتلاف به په ټوله اسلامي نړۍ کې د تروریزم په وړاندې عملیات همغږي کوي چې په دې کې د عراق، سوریې، لیبیا، مصر او افغانستان نمونه اخیستل شوی دی. او په لاس انجلس کې ټول عمومي ښوونځي د سه شنبې په ورځ وروسته له هغه وتړل شول چې د یو ښوونځي مشر د ایمیل له لارې ګواښ ترلاسه کړ. په دې سره داسې ویره رامنځته شوه چې ښایي د سن برنادینو برید ته ورته یو خونړی برید وشي. ویل کېږي په ټول لاس انجلس کې 1000 ښوونځي تړل شوي چې تر 640,000 ډېر زده کوونکي ورتلل. چارواکي تر اوسه د دې ګواښ په اړه څه نه دي ویلي، ځکه تر اوسه دا موضوع تر ارزونې لاندې ده. دا د دې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه ملاحظه دی رادیو واوریدل. که خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو د ازادي رادیو .org. ولانی خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په 2 مئی کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. کسګنۍ امنیتي وضعیت د تیر کال په نسبت ډیر خراب شوی، علت څه دی؟
مشکلات خو له دې معلومیږي چې په افغانستان کې د نوې جګړې سراسري څه دی.
نن په پیښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني وسلوالو طالبانو لخوا د برید یو کال پوره شو. له دغه برید وروسته د سخت دریځ وسلوالو په وړاندې د پاکستان د حکومت اقداماتو څه نتیجه ورکړې؟
برید نورسته خو دا یو غټ ډیولپمنټ شعر دی چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو په دولت غټ کړی او دولت ته ویلي چې تاسو د ترهګرو خلاف چې څومره کوتلي عملیات یې دا پیل کړي او په هغې دپاره هغوی پوره پوره ملاتړ اعلان کړو.
د افغانستان په اړه په یو لړ نورو مسایلو پر راپورونو سربیره د خبرونې په 2 مئی کې په کور کلي اونیس پروګرام کې مو دا مسله څېړلې چې ولې ډېرو خطرونو سره سره افغانان بیا هم اروپایي هیوادونو ته ځي.
پلانې وټل د چرګان دی پولاونه دي، خو دا سلسله داسې راته کړه چې ټوله چکر نه ما ورته مخ را وړي چې خدای په کار کا کړی چې دوه میله د دوه چکرونه نه زوړ څه کوم چې نه غوښ خپل زما کړ.
او د ګوړې اچار تفریح پروګرام کارکونکو هم شیر ویلو ته مخه کړي.
نه غواړو ماش، نه غواړو دی ژمی ته لرګي غواړو، یو بورې وړو سره فقط یو ټیم غواړي. غواړو نه غواړو، نه غواړو ماش، نه غواړو په ګېډه موږ ماړه ساتي. ژمی دی، یخنی ده، لږ مو تود، لدې ساړه ساتي.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی دی. دا مسله په دفاع وزارت په راپور کې دغې نتیجې ته رسېدلې، البته چې د امریکا کانګرس ته یې وړاندې کړی دی. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان ویلي دي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. تفصیل یې د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر د هغه وخت کانګرس ته په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او نامنی په ډېرې دوه او د بهرنۍ سرتیرو په کمیدو سره په هغه وخت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې وسلوال طالبان وتوانېدل په روان میلادي کال کې داسې بریدونه وکړي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات ډېر سوه. راپور زیاتوي که څه هم افغان ځواکونه د متقابل گزار لپاره لیوالتیا شي او د جګړې په ډګر کې لخپلو تیروتنو څخه زده کړې کوي، خو راپور کاږي چې د طالبانو مقاومت د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ کړی او ځینې حساسې سیمې یې له خطر سره مخامخ کړې دي. امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې نظر او 800 سرتیر لري چې یو شمېر یې د تروریزم په وړاندې جګړه کې برخه اخلي. د امریکا دفاع وزارت لیکي د طالبانو مقاومت د امریکا په مشرۍ ائتلاف او هم افغان ځواکونو ته یو پرله پسې ګواښ بلل کیږي او هم د افغانستان خلک ګواښي. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې په افغانستان کې د القاعده ډله هم فعالیت کوي، خو د دې ډلې د غړو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. دغه راپور د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د حضور یادونه هم کړې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي د افغانستان په ختیځ ښار جلال آباد کې ځانته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. دی وایي له دغو کسانو سره د عراق او سوریه څخه بهرني وسلوال یو ځای سوي دي. دغه امریکایي جنرال په خبره د ډلې خوړې په سوریه او عراق کې د داعش له مشرانو سره اړیکې وساتي. د امریکا د دفاع وزارت راپور لمخې د 2015 کال د دوهمې نیمه په اوږدو کې تر ټولو ناوړه ماته د طالبانو په لاس د کندوز ښار سقوط و، چې وروسته بیا افغان امنیتي ځواکونه د امریکایي قواوو په مرسته وتوانېدل دغه ښار بیرته په خپل کنټرول کې راولي. خو په دې ځای کې هم د یوې بشري تېروتنې په نتیجه کې د بې پولو ډاکترانو یو روغتون بمبار سو او د دې روغتون څو تنه کارکوونکي او ناروغان ووژل سوه.
امرود شده امریکا دفاع وزارت وای د روان میلادي کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. دا مسله مې څو شپې مخکې د امنیتي چارو له کارپو جنرال عتیق الله امرخیل سره په مرکه کې وڅېړله او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا دی هم له دې سره موافق دی چې امنیتي وضعیت د مخکېني کال په نسبت خراب شوی دی. ښاغلی امرخیل په ځواب کې وویل
عرض کوم چې مشکلات خو له دې معلومیږي چې په افغانستان کې دغه نوې جګړه تقریبا مګورته نوې جګړه وایي چې پیل شوې ده، سراسري شوې ده. ثابت تنها په جنوب جنوب غرب د افغانستان کې جګړې وي، اما اوس شمال ته شرق ته او غرب ته د جګړې غځېدلې دي. مثال په توګه زمونږ تاسو وګورو په ننګرهار ولایت کې داسې د عراق په شینډیان ولسوالۍ کې دي، دغسې په هلمند کې، همدغسې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان و لکه فاریاب و لکه جوزجان حتی سرپل دغسه خو واضح ده د کندوز او دغسې په بغلان کې چې وګورې په مجموع کې په افغانستان کې جګړې روانې دي.
امرخیل صاحب، آیا علت دا ده چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو ډېره برخه وتلې دي او افغان ځواکونه توانمندین لري، یا د افغان ځواکونو شمیر کم دی چې د هغوی خلا ډکه کې یعنی ډېر لرو پرتو سیمو کې دوی ځای په ځای شي او د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په کلکه مقاومت وکړي او سیمې ورته پرې نږدي؟
درې موضوعګانې زه تاسو ته عرض کوم چې دغه سببونه اصلي دي دغه جګړو د زیاتېدو سلي دي. یو، خارجي قوتونه له افغانستان ووته، افغان پوځونه هغسې چې لازم نه په وسلو سنبال نه دي، هوایي ځواک نه لري. دا یو ډېره مهمه خبره ده.
امرخیل صاحب، دا خبره تاسو مخکې کړی، بخنه غواړم. اکثرا زموږ امنیتي کارپوهان دا موضوع کوي، ولی په هغه ځایو کې چې افغان ځواکونه په خو وسلو سنبال هم دي، بیا هم سیمې پرېښې دي، ولی علت څه دی؟
زه اوس کوم تاسو په شرایط عمومي نه دي په وسلو سنبال، هوایي ځواک خو کته نه لري، دا په هیڅ منطقه کې نه لري، دا خو واضح خبره ده. دویمه خبره دا ده چې متاسفانه زموږ په حکومت کې په داخل کې دغه مدیریت په دغه ویش دی حکومت باندې ځای شوی ده او د دښمن یا د مخالف فینو تبلیغات ډېر زیات شوي دي. د دوی په مقابل کې زیات شوي، په دا داخل کې هم دوی سره د اساس باندې چې د جګړې لپاره آمادګي چې ټول وطن ټوله اداره یا ټول حکومت په اصطلاح باندې په یو وخت نو د جګړې لپاره د پیروزي لپاره آمادګي وي چې د پیروزي لپاره کارو کې هغسې نه ده. دا دویمه خبره ده ډېره مهمه. او درېیمه مسله چې ډېره هغه تر دې نه زیاته مهمه دا ده، کله چې پاکستان په شمالي او جنوبي وزیرستان کې جګړې شروع کړې او کله چې هغه مدارس چې هلته زیاتره وو هغه هم وتړل شوې، یو زیات تعداد د مخالفین د افغانستان د دولت او طالبان دا راغله افغانستان خواته، په څنګ دي کې یو بله ډله هم راپیدا شوه چې په نامه د داعش باندې وه. ګرس داسې فکر کېده چې داعش طالب سره جګړه وکړو که نه دولت دی، خو دولت د دین استفاده ونشوه کولای، نه تنها چې استفاده ونشوه بلکې د قوت هم را پیدا شو.
اوس دغه راپور چې پر سوی دا د افغانستان چارواکو ته څه ورپیادوي، دوی څه کولای شي د افغانستان د امنیت د ښه کېدو لپاره؟ یو کال مخکې کله چې دا حکومت راغی امنیت یې د خپل کارونو په لومړیتوبونو کې و، خو اوس موږ وینو چې امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته څه پکار؟
ډېره مهمه خبره دغه، ما پیشتر دغه یوه کلمه تاسو ته عرض شوه اشاره مې درته وکړه. په مملکت کې په هغه نظام کې چې ډیسپلین وجود نه درلود، ښه مدیریت وجود نه درلود، او بالاخره ښه احساسات او اراده وجود نه درلوده، او بالاخره په ملي منافع دوی ته ډېر ترجیح ورنه کړه په شخصي منافع باندې، واقعا دغسې حالات مابین ته راځي. تاسو ګورئ اول په شپږو میاشتو اول کې موږ یوه کابینه نه درلوده، سرپرستان وو، دا ډېر یو غټه نه صرف جنګ په جګړه کې، دویم د ارګانونو په مابین کې همغږي وجود نه لري، هر یو په یوه لاره باندې روان ده. تاسو فکر وکړئ چې په جګړه کې په قانون کې په تکتیک کې یوه کلمه ډېره واضح رشته ده، چې کله چې جګړه په مملکت کې دا د مملکتو په مابین کې یا د یو مملکت په مابین شروع کېږي، ټول قوتونه ټول منابع جګړې ته متوجه کېږي. دلته ټولې منابع دې ته متوجه شي چې چاته کومه کرسۍ رسېږي، کومه چوکۍ رسېږي، کومه مقام ورته رسېږي، او خپل حقونه وغواړي. درحاله چې په مملکت کې جنګ روان ده، وینې تویږي، خلک مړه کېږي، دوی دې ته توجه ونه کړه، په خپل په خپلو کارو باندې اخته شو، اداره د جنګ له بینه لاړه.
ستاسو او نورو کارپوهانو دغه انتقادونه پرله پسې چې وایي د دوی ترمنځ همغږي نشته، خشخوري روانه ده، مسؤول چارواکي مجازات کیږي نه کله چې دوی خطاوي ترسره کوي، دغه لوړپوړي چارواکي ستاسو دغه خبرې نه اوري؟
دوی قانون نه اوري، مګر دوی یو په بل باندې قدرت نه لري. دلته مختلف اشخاص تاسو ګورئ په دغه اطراف کې، تاسو ګورئ د دې ټول منکریږي، هلته یو تعداد خلک دي په نامه د زورواکو، په نامه د توپک سالارانو چې په خلکو ظلم کوي، چې خلک له حکومت لرې شوي دي، دغه کار دوی نشي اصلاح کولای. پخپله په دولت کې یو سړی ګناه کوي، جرم کوي، په نظام کې جرم کوي، هغه شاته خلک نه لري حمایت کوي، دولت زور نه پرې رسېږي، ځکه دوی په خپل مابین کې اداره نه لري، اداره چې وجود نه لري، اراده وجود نه لري، قوت وجود نه لري، دغه هر څه په خپل سر روان دي، روان لکه یو ملک طوایفي غوندې.
د امنیتي چارو کارپو جنرال عادق الله امرخیلو چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په تیره بیا د امریکا د دفاع وزارت د وروستي راپور په اړه نظر څرګندو. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته پاستولي راپور کې ویلي دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت د روان میلادي کال په دوهمه نیمه کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ډیر خراب شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولی دي.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه محمد قاسم زواک له هلمند ولایت په خپل پیغام کې لیکي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی. د هلمند ډیری ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلي او خلک له مشکلاتو سره مخ دي. عبدالواسی هم له هلمند څخه په یو پیغام کې لیکي، زما په نظر له خلکو سره د افغان امنیتي ځواکونو ناسم چلند او په دولت کې اداري فساد د دې لامل شوی چې امنیتي وضعیت ګډوډ شي. دغه راز مسلم طاقت له کندهاره بیا لیکي چې د سعودي لخوا نوی ائتلاف چې جوړ شوی ډیر اغیزمن ځکه نه دی چې دا ائتلاف په تر خپلو هیوادونو پورې محدود وي او نشي کولی چې په نورو هیوادونو کې عملیات وکړي لکه د افغانستان او عراق په څیر. له تاسو ډیره مننه چې د افغان بي سیم اته سوه اتلس شمیرې له لارې مو موږ ته پیغامونه راستولي. پیغامونه ډیر دي، ټول نشو خپرولی، خو هرومرو یې په خپرونو کې درته خپرو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. رضوان مراد یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې کې اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د هغه امریکایي سرتیري په اړه چې 15 کاله له طالبانو سره بندي وو یو مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي بوی بریګډال له خدمت څخه د تیښتې په جرم له کورټ مارشل یا پوځي محاکمې سره مخامخ ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه قومندان د دوشنبې په ورځ امر وکړ چې بوی بریګډال د پوځي خدمت څخه د تیښتې او په خطر کې د نورو سرتیرو د اچولو په جرم په پوځي محکمه کې محاکمه شي. بریګډال په 2009 کال کې د افغانستان په ختیځ کې له خپلې اډې ووت چې له عمله نور سرتیري اړ شول چې په دغه خطرناک سیمه کې د هغه د لټون لپاره پراخ عملیات وکړي. بریګډال د طالبانو لاس ته ورغی او 15 کاله له دې ډلې سره زندانی و. نوموړی په 2014 کال کې له 5 طالب بندیانو سره چې په ګوانتانامو کې زندانی و تبادله شو. نیویارک ټایمز زیاتوي د جنرال رابرټ بی ابرام دا خبره چې بریګډال به په پوځي محکمه کې محاکمه شي دا احتمال لري چې نوموړی په عمر قید محکوم شي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان بیا په خپله تازه نشریه کې د دې سازمان د افغانستان د برخې د مسؤلې حوریه مصدق د فعالیتونو او نوموړي ته د بشري حقونو د یو بنسټ لخوا د جایزې ورکولو موضوع یاده کړې ده. حوریه مصدق د خپلو فعالیتونو او په افغانستان کې د بشري حقونو د راتلونکي په اړه د امنیسټي انټرنیشنل سازمان نشریه ته ویلي زما ژوند له جګړې سره پیل شو. په 1993 کال کې زما له پیدایښت څو کاله وروسته پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ او دا هیواد د لسیزو په جګړو او شخړو کې ښکیل کړ. حوریه مصدق وایي زه کله کله فکر کوم چې ما له کوچنیوالي راهیسې د بشر له حقونو څخه له سرغړونو او ظلمونو پرته بل څه نه دي لیدلي. د هغې په خبره همدا بې عدالتي د سبب شو چې د بشري حقونو په برخه کې فعالیت ته مخه کړي. حوریه مصدق وایي هغه به هیڅکله د 1988 کال د اپریل 28 نېټه هېره نه کړي په کوم ورځ چې د کمونستانو لخوا د ثور انقلاب وشو او د هغې په خبره زما ژوند د تل لپاره بدل کړ. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤلې حوریه مصدق زیاتوي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل او د هغې پر وړاندې د مجاهدینو چې سعودي امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ کو افغانستان د کورنۍ جګړې اور ته وغورځو. حوریه مصدق وایي د جګړې دواړو غاړو له بشري حقونو پراخې سرغړونې وکړې او زیات ظلمونه هم ترسره کړل. نوموړی وایي په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته هغه له پاکستان څخه بیرته هیواد ته ستنه شوه او د ژورنالیست په توګه د بشري حقونو پر موضوع مستند رپورټونه جوړول. میرمن مصدق وایي په 2006 او 2008 کلونو کې جنگ سالارانو پر دې او د دې پر کورنۍ څو ځله برید وکړ خو د بیا هم خپل فعالیت ته دوام ورکړ. حوریه مصدق ته چې اوس په لندن کې اوسیږي او افغانستان ته هم سفرونه کوي په دې ورستیو کې د ارمان شهر په نوم بشري حقونو د یو بنسټ لخوا د افغانستان د سیمرخ بشري حقونو جایزه ورکړل شوې ده.
وړاندې د کابل چاپی خبرونو او رسپانو ته کتنه کوو چې تر ډیرې مطالب د سعودي عربستان لخوا د سعودي عربستان په مشرۍ البته د اسلامي هیوادونو په ګډون د نوي پوځي ائتلاف په اړه مطالب خبرې کړي. خو تر دې مخکې یو بل مسله راخلو. د الکترونیکی تذکرو د ویش کارکونکو له حکومت غواړي چې د دې پروژې په وړاندې پرتې سیاسي ستونزې د ژر حل او د تذکرو ویش ته زمینه برابره کړي. یو شمیر دغو کارکونکو پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې که دغه پروسه ژر پیل نشي نو د قوس د میاشتې تر اخره به د دې ادارې نږدې زر مسلکي کارکونکي خپل دندې له لاسه ورکړي. رحمت الله افغان پرې رپورټ لري.
که څه هم تر اوسه د الکترونیکی تذکرو د ویش د سرنوشت په اړه کره معلومات په لاس کې نشته خو د تیر په څیر یو ځل بیا د الکترونیکی تذکرو کارکوونکي له حکومت غواړي چې د تذکرو د ویش لړۍ د ژر پیل کړي. د الکترونیکی تذکرو د ویش یو شمېر کارکوونکو د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که یا د پروسه ژر پیل نسی نو نږدې زر مسلکي کارکوونکي به خپلې دندې له لاسه ورکړي. د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې د کارکونکو په استازیتوب ولی خان کرن له خبریالانو سره خپل اندېښنې داسې شریکې کړې.
تقریبا لزر و زیات کارمندان الکترونیکی تذکری روزی لیدې په دوی باندې مصرف شوې ده. کچېرې دغه کارمندان همداسې بې سرنوشته پاتې کیږي یا دوی ته ځواب ورکول کیږي نو په خپله دا یو لوی ضایع ده د دولت لپاره.
څه باندې 15 کاله وړاندې د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره د کورنیو چارو په وزارت کې رامنځته شوه او ټاکل شوی و چې په 1992 کال کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل سي، خو د نامعلومو دلایلو له امله یا د پروسه تر اوسه ځنډېدلې ده. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره افغان چارواکو ژمنه وکړه چې د روان کال د اسد په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو ورځ هم وه، د دغو تذکرو ویش به پیل کړي، خو د یو شمېر مخالفتونو له امله دغه پروسه ځنډېدلې ده. د الکترونیکی تذکرو ویش وروسته له هغه وځنډید چې په دغو تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو پر سر مخالفتونه راپورته او حتی پر ضد او ملاتړ یې په کابل او ولایتونو کې پراخې مظاهرې وشوې. د الکترونیکی تذکرو د ویش کارکوونکي وایي که چیرې دوی بیکاره شي نو نورې دندې به واخلي او یا به بهر ته ولاړ سي، چې دا د حکومت لپاره لویه ضایع ده، ځکه چې د دوی په روزلو ډېر لګښت سوی ده. هڅه مو وکړه چې د الکترونیکی تذکرو د کارکوونکو د تازه غوښتنو او د تذکرو د ویش د ځنډېدا په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو د جمهوري ریاست او د کورنیو چارو مطبوعاتي مسؤلینو له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. حکومت پخوا داسې ویلي وو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله یا د پروسه ځنډېدلې، خو د دې ادارې کارکوونکي وایي چې په دې پروژه کې هیڅ ډول تخنیکي ستونزې نه دي موجودې. د الکترونیکی تذکرو کارکوونکو په یو پریکړه لیک کې له حکومت وغوښتل چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ د ژر پیل کړي. د دې پریکړه لیک یو برخه د الکترونیکی تذکرو د ویش د ادارې د یو بل کارکوونکي عبداللطیف اجمل لخوا داسې ولوستل سوه. هغه وایي موږ د الکترونیکی تذکرو د ویش کارکوونکي له ملي وحدت حکومت څخه غواړو چې د الکترونیکی تذکرو د توضیح په وړاندې سیاسي ستونزو ته د پای ټکی کیږدي او هر څومره چې ژر کیږي د الکترونیکی تذکرو د ویش تړۍ پیل کړي. د پریکړه لیک په یو بله برخه کې راغلي که چیرې د الکترونیکی تذکرو د ویش په لړۍ کې ستونزې ژر نه حل کیږي، نو د دې پروسې درېیمه مرحله چې بایومیټریک اخیستل دي باید شروع سي، څو په راتلونکي کې د تذکرو څلورم پړاو ته چې د تذکرو ویش ته لاره هواره سي. یادو کارکوونکو ګواښ وکړ که چیرې مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل سو، نو لارو کوڅو ته به راووځي او په سوله ییزو مظاهرو به لاس پورې کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. او اوس هم اجمل تورمان د کابل چاپی خبرونو ته او ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ ورځپاڼو نننیو ګڼو هم د نورو موضوعاتو تر څنګ د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د جوړېدو په اړه مطالب خپاره کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې سعودي عربستان د افغانستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ترهګرو په وړاندې د یو پوځي ائتلاف اعلان کړی دی. سرخط په خپل دغه مطلب کې د سعودي د دفاع د وزیر له خولې لیکلي چې د 4 هیوادونو دغه ائتلاف به په عراق، سوریه، افغانستان او نورو سیمو کې د ترهګرو په وړاندې پوځي عملیات کوي. په دغه مطلب کې د سعودي د دفاع وزیر له قوله دغه شان لیکل شوی چې دغه پوځي ائتلاف به یوازې داعش ډله نه، بلکې نورې ترهګرې ډلې هم هدف وګرځوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه لیکلي چې په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر د 3 په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه کتنه کې افغانستان ته هم په دغه ائتلاف کې د ګډون بلنه ورکړې ده. انیس په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي سفیر ته ویلي چې په دې اړه د نوموړي هیواد لوړپوړو چارواکو هم له افغان چارواکو سره تلیفون نی خبرې کړې دي. په مطلب کې راغلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي افغانستان به دغه ائتلاف په اړه هر اړخیز معلومات مطالعه او پلان راتلونکي کې به یې په اړه پریکړه وکړي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ترهګرۍ او ګډ دښمن د ځپلو په هدف د سعودي عربستان لخوا د 4 هیوادونو د پوځي ائتلاف جوړېدل د سیمې او په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو لپاره د یو ښه شګون زیری ګڼل کېدای شي. د کابل پوسټ د مقاله لیکونکي پر وینا د غړو هیوادونو پر وړاندیز د دې ائتلاف مرکزي ځای د خوندي سیمې او د اسلامي نړۍ د مرکزي ځای په توګه ریاض غوره شوی دی. خو په سر مقاله کې راغلي د جرمني استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې سعودي عربستان پلان لري څو په دې ائتلاف سره منځنی ختیځ نارامه او د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي.
د خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوی. وړاندې 219 پروګرامونه درته خبرو، کور کلی او د ګړې اچار تفریحي پروګرام د غراس پسې میزو نړیوالو موضوعاتو کې هم دوه مطالب درته غوره شوی. خو اوس بیا هم ناجیه صفی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ناجیه
پینټاګون د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب و. په دغه راپور کې ویل شوي چې وسله والو مخالفینو په دې موده کې بریدونه لا ډیر کړي. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو د زیمبابوې تر 19 کلنو کمکیو لوبغاړو ته پرون د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. پاکستانی د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی پرون خبرداری ورکړ. هغه سیاستوال چې په ټولو مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سخت دریځو لخوا د زیاتو حملو خطر زیاتوي. سپینه ماڼۍ وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د 40 هیوادونو د ائتلاف مبارزې تمرکز به یوازې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې نه بلکې تر هغه به پراخ وي. او په لاس انجلس کې ټول عمومي ښوونځي د سه شنبې په ورځ وروسته له هغه وتړل شول چې د یو ښوونځي مشر د ایمیل له لارې ګواښ ترلاسه کړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. غواړی ویلولې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک. ولې له ډیرو خطرونو سره سره افغانان بیا هم اروپایي هیوادونو ته ځي؟ د هغه مسله ده چې د کور کلي په ونیس پروګرام کې مو چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبره وڅېړلې ده. خو اوس زو پېښور ته. نن په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د وسلوالو طالبانو لخوا د برید یو کال پوره شو. په دغه برید کې د 144 زده کوونکو په ګډون نږدې 150 کسان ووژل شول. د پاکستان حکومت په پېښور کې پر دغه ښوونځي تر برید وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي او د ترهګرو د ځپلو په مقصد یو شمېر اقدامات وکړل. دغه اقدامات بریالي ول؟ په دې اړه له پېښور ازادي راډیو خبریال حمید اوبخی زبی مومند یو راپور چمتو کړی دی.
په داسې حال کې چې نن په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو د خونړي برید یو کال پوره شو. د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې تر دغه پېښې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد پالیسي بدله کړه چې ښې نتیجې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر آرمي پبلک سکول وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو او د ښوونځي د عملیې په ګډون نږدې 150 کسان وژل شو. دا برید د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو خونړی برید انګیرل کیږي چې په نتیجه کې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د ترهګرو د ځپلو په مقصد ځینې جدي اقدامات وکړل او په قبایلي او ښاري سیمو کې پوځي عملیات هم تیز کړل. تر دغه برید وروسته د پاکستان حکومت د دې هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس راوباله چې د سیاسي ګوندونو د مشرانو په ګډون پکې د پوځ مشر جنرال اهل شریف هم ګډون وکړ. په دغه کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو د ترهګرۍ او د ترهګرو د ځپلو لپاره د هغوی پر ضد د پراخو عملیاتو او همداراز د نېشنل اکشن پلان په نامه د یوې نوې پالیسۍ جوړولو موافقه وکړه او همداراز حکومت ته د هر ډول مرستې ډاډ هم ورکړ. همداشان صدر اعظم نواز شریف تر دغه خونړي برید وروسته په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګېدلې بندیز لرې کړ او همداراز په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته د 2 کلونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. خو پښتنه دا ده چې آیا پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته د ترهګرۍ پر ضد د حکومت پالیسي څومره نتیجه ورکړې؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند ازادي راډیو ته وویل
دا یو قسم لا ټرننګ پوینټ دی. یو داسې مرحله وه چې په هغه باندې د ټول قوم سوچ چې کوم هغه ټول تقریبا چې په یو سطح باندې رااله او هغه مو نقطه دا به دا پالیسي یا دا غلط چې کوم دی دا جنگ او جدل چې کوم دی د دې د ختمولو د دې د بیخکنۍ داسې کوشش پکار دی چې هغه د هر یو داسې ډلې خلاف چې کوم په ملک کې بدامي راولي داسې عمل شروع شو چې هغه 14 یا بل طرف ته پولیس سطح باندې هغه نمونه بدامي هغه اوس نشته دی او د خلکو چې ترتیبات دي کافي حد پورې بحال شوی دی. البته یو کوټو کا واقعیت کیږي سم اپریشن جاری دی او نېشنل الیکشن پلان هم دی لیکن چې ټول طرف ته وګوري کاغذ د کراچۍ هم دی کده بلوچستان دی کده فاتح دی کده کې پی دی نو پاګي کې واقع دا چې ډیر زیات کیمرا غلې دی.
تر 14 دسمبر وروسته په پاکستان کې له طالب وسلوالو سره د خبرو اترو دروازې وتړل شوې او حکومت فیصله وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پراخوي. همداراز افغان پولیسو سره په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو هوایي بریدونه زیات شول چې د پاکستان د پوځي مقاماتو پر وینا تر دې دمه پکې 3400 کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي دي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپوه شهیم شاهد په دې باور دی چې قسم پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته د حکومت لخوا د ترهګرۍ د ځپلو په مقصد د پالیسۍ د بدلون له امله په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې امن راغلی. خو د دې تر څنګ د حکومت لخوا د لا کوټلو اقداماتو غوښتونکی دی.
آرمي پبلک سکول برید نه وروسته خو دا یو غټ
ڈیولپمنٹ شیئر کی دا پاکستان ټول سیاسی او مذهبی ګوندونو په دولت حق کړو او دولت ته ویلي چې تاسو د ترهګرو خلاف څومره قوتلي عملیات دا پیل کړي او په هغې دپاره هغې پوره پوره ملاتړ اعلان کړو او د هغې دپاره د هغې د دغې وړ نېشنل الیکشن پلان په نوم باندې هم یو منصوبندي جوړه شوې وه. خو تر اوسه پورې زه په خپله ځاني په دغې باندې مطمئن ځکه نه یم ترهګرو کومک کوونکي که هغه مذهبي ګوندونه وي که هغه سیاسي ګوندونه وي د هغې خلاف هم قوتلي عملیات
د یادونه ورته چې په پیښور کې پرپوزي خونځي تر بریټ سندستي ورسته د پاکستان سیاسي او پوځي مقاماتو د افغانستان څو سفرونه هم وکړل او له افغان چارواکو سره یې د ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خبرې وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د سوریا او اوکراین د شخړو د هواري په برخه کې د ژمنو له کبله مننه وکړه. جان کیری پر پوتین سربیره پرون په موسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم خبرې وکړې. روسیې اعلان وکړ چې روانه اونۍ به په نیویارک کې د سوریې په اړه د خبرو درېیم پړاو ترسره شي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مسکو ته د خپل سفر پر مهال ویل کله چې د اوږدو تاریخونو لرونکي ستر قدرتونه د ګډو انګیزو د موندلو لپاره په ګډه کار کوي ټوله نړۍ ګټه ترې پورته کولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال مسکو ته سفر کړی چې د امریکا او روسیې اړیکې د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته تر ټولو ناوړه حالت ته رسېدلې دي. جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې دغه مذاکرات د ډیپلوماتیکې لارې د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره یو مهم پایله وباله. جان کیری د روسیې ولسمشر ته وویل چې امریکا د دغو ستونزو د هواري په برخه کې د روسیې د ژمنو ستاینه کوي. دی زیاتوي دی وایي ستاسو څخه مننه کوم چې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف په مشرۍ مو خپل ټیم زموږ د هڅو په اختیار کې راکړ. دا یوه ګټوره او همغږې هڅه بلل کیږي او د هغو لاسته راوړنو په اړه چې تر اوسه مو لرلې دي د پام وړ رول لري. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې هیواد یې هڅه کوي په ګډه د جدي ستونزو د هواري لپاره حل لاره پیدا کړي. دوی وایي زه پوهېږم چې په پاریس کې زما او ولسمشر اوباما تر لیدو وروسته امریکایانو د ډیرو نړیوالو بحرانونو په اړه خپل وړاندیزونه او نظرونه وړاندې کړه د سوریې د بحران په ګډون. نن تاسو د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر لاوروف سره مهمې خبرې درلودې. هغه د ټولو موضوعاتو او وړاندیزونو جزئیات چې ستاسو په نظر باید لا ډېر بحث ورباندې وسي ما ته را ورسول. له ولسمشر پوتین سره تر لیدو دمخه جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې کړې او ویلي دي چې مسکو او واشنگټن په دې باور دي چې د داعش ډله چې د سوریا او عراق ځینې برخې په خپل کنټرول کې لري د ټولو لپاره او د هر هیواد لپاره ګواښ دی. دوی دا یوه تر ټولو ناوړه تروریستي ډله بولي چې د کری په خبره پر کلتور او تاریخ بریدونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې مسکو ته د کری سفر به ګټور تمام سي. هغه ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډله یوازې په سوریې او عراق کې نه بلکې په افغانستان، لیبیا او یمن کې هم فعالیت لري. روسیه او امریکا د داعش په وړاندې مبارزې کې ګډ هدف لري خو دریځونه یې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک په اړه له یو بل څخه توپیر لري. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د وضعیت په اړه له روسي مشرانو سره خبرې وکړې او په هغه هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د منسک تړون عملي کېدل حتمي وبلل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. کور کلای
جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو سلیم شي
غیر قانونی سفرونه څومره خطر لري؟
دو دوی یا ځوان زوی د کښتۍ نه غورځي خبرې دا ډېر یو غټ خطر اخیستل دي.
ولې ځینې کسان له دومره خطر سره سره بیا هم په قاچاقي ډول سفر کوي؟
پلانه وټل د چرګان دي پولاونه دي خو داسې سله داسې راته کړله چې ټوله چکر نه ما ورته مخ را وړی چې د خدای په کار کا کړ سي چې دونه میله ده او دونه چکرونه دي زه څه کوم چې لېږم خو زه خپله ځمه کړم.
قدرمنو دوستانو، خو تاسو هم ډېری داسې کورنۍ لیدلې وي چې بهر ته د تللو لپاره کور د کور وسایل او ان پولو پټۍ خرڅ کړي. اکثره بیا دا چې په غیر قانوني توګه سفر کوي د لارې په اوږدو کې په عامه اصطلاح سرمال شي، یعنې دا چې له پیسو سره د کور غړي هم له لاسه ورکوي. څوک په غرونو کې ورکیږي، څوک اوبو کې غرقیږي او څوک هم په ځنګلونو کې د وحشي ځناورو ښکار شي. له دې ټولو خطرونو سره سره بیا هم یوه او بله خبره د دې سبب شي چې خلک له هېواد نه تللو ته زړه ښه کړي. لیلا چې اوس په کابل کې لاسي صنایع خرڅوي وایي د کور ټول وسایل او سره زرې د خارج تللو قرباني کړل.
هغه پیسې چې موږ مال خرڅ کړی و د کور اسپو هم خرڅ کړی، هغه ټول د لارې په مصرف کې مصرف شو. تر چې موږ لاړ شل ته جنګ ده، ولته جدال ده، داسې بد ورځ ده. مګم د خپل د وطن مرګ هم صحیح ده، قبول ده، خو پاصل دی خارج تاګم نه ده قبول. ته توشکو پورې، ته ظرف پورې، ته تلویزیونه پورې، ته ټایپه پورې، ته ماشینو پورې، ته خو دا چی شه چې اسباب د کور ضرورت ټول هم خرڅ کړه. دا اوس خپل تیلو نه لرم، یو ګټه نه لرم چې په ګټه یې کړم. کاوی زه خو ورځه مشکل نشته، د کښتیانو له لارې خو بیخي کنه ده چې خلک لاړ شي.
ځینو کسانو ته بیا خپلوان په بهر کې غرق وخه او سیند خور وکړي، مسافرت ته هڅوي، بیا یې په نیمه لار کې پرېږدي. د لغمان اوسېدونکی رفیق د خپل زوی پاکله وایي چې اوس ورنه ورک دی.
د دې ساخان سړی به دي اوس دا د خپل ځان کیسه درته کوم. زما زوی لسم سم کې هغه ته به ناست چې پلاني زوی لاړ لندن ته داسې پیسې راوړې، ته دلته ګرځې پلاني زوی لاړ داسې مساتی دي دا دي دا دي دالک یې ګډ وډ کړم په داش پسې دالک لېږي دس زه راځي چې مو سره کېنم چې والکه دغه هلک خو تا بې لارې خورې کړ دغه تک سره کم کېږي دغه ما زوی خو دغه کلی زمان خان دغه مکرانو پورې مکتب ته تللی راغلی دی خو نه مزل کوی سي نه دی ولګې ده نه دی تندې ده نه دی کوم حساب کتاب ده. دا لاره کې خو خلک وایي چې مرګونه دي تندې دي ولګې دي دا دي وغه دي. ما ته یو کړ داسې ماما ته ولا عجب سړی ته دغه جنه مې چې ونیو چوکې تلاشي ته مې چې ورسو خپل سړی به ورسره خپل سړی به له لاسې نیولې چوکې تلاشي نه او پېښور ته به راسي. ما کره به پولاونو چرګان وي لغه جنه کراچي د پلاني مهمان خانه ده هلته به چرګانو پولاونه وکړي لغه جنه به داسې واوړي ایران پلو هلته پلانی وټل ده او چرګان دي پولاونه دي خو دا سلسله داسې راته کړله چې ټوله چکر نه ما ورته مخ را وړی چې د خدای په کار کا کړ سي چې دونه میله ده او دونه چکرونه دي زه څه کوم چې لېږم خو زه خپله ځمه کړم. دا چکرونه ما ته وایي ماما دلته سپینګیرو باندې خلک کار نه کوي خامې په شریکې چې وسړی ګورم داسې ده یعنې په قسم یې راته لاسي کوي چې ټول دکسې کار که پنځه دقیقې مزل وکړو بیا ما دلته واخله حلال مې کړه. قسم په خدای چې دې جلبه تلاشي ته لکه رانه تلی کمه بیا په سترګو لیدلی چې ما زوی څه هم دې تلاشي کې رانه ورک کړی دم ځان رانه ورک هغه هم رانه ورک چې چارته د پچې وانجو هلک د هلک د څکه پاکستان کې بندي سه ورک څوکې تلاشي نه خواته د مخ سره ادرس نشته دم ځان پټ کړان دا لحظه دې په ما تیریږي. یعنې قسم درته کوم چې په دې وکې دی ما ته لاس ته راغلی وای چې داسې مې په غاښو دا غوښې پېښ کولی وای ټوټه ټوټه مې کړی.
اکثره قاچاقبران کومې وعدې چې په پیل کې کوي د لارې په اوږدو کې بیا یوه هم نه عملي کوي. د لوګر اوسېدونکی نعیم وایي چې ورور یې په داسې لاره روان کړی و چې هر دقیقه ځان په مرګ سبب و. وایي دوی خو بیا هم تر یوه حده ستونزې ګاللی شوی خو کومې مېرمنې او ماشومان چې ورسره و په چیغو یې ژړل.
بس که چاګبر وته نن جاړم سبا جاړم بس همدغه انتظار پې کوم په دې کې شپږ میاشتې پېتېرې کړې بلغاري په لارې روان کړی د نن نه سورج یو کمره کې اچولی و چې بس د باندې لمر نه په سر ګلدره بس دا نن سورج د پزړه تیرې کړې دا حالت پکې کله په یو لار او کله په بل لار دی نه په لارې هغه کول کښتۍ کې اچول کښتۍ ټوبلس کښتۍ و هغه شکېدلې و بس بوټو ته لاس اچول دوی خپل ځان بیرته تر وستلې و چې کتلې د غاړه کې څلور دنه په ډن کې پراته و مرسی وو زیاتر خلک چې دی کورونه خرڅ کړي وو ماشومان ورسره وو زنانه وې مزل چې پکاو نو زنانه خپل ځان سره جدا ما ورور سره یو وړه ماشوم وو پنځو کلو به شپږ کلو دی یو رقم ته ځړل یو فریاد یې کوي دا ما ورور ته نه وښته بیا چې ونیول بیرته راواپس کړ نو ډېر سخت سخت لارې دي نو په دې کې هیڅ په کار نه زده د ماشومان او د زنانه په دغه لار باندې ولي ډېر سخت لارې دي کې مرګ راځي درد راځي بیا زنانه ته بالکل حق نه ده چې په دغه لار باندې لاړ شي
د کابل اوسنکی ملک جان بیا وایي ځینې کسان چې په لاره له غلو سره مخ شوي پیسې ور نه اخیستي او دوی وژلي دي
بیړی پی چپ شوی دی مایان خوړلی دی مړی دوسه پورې ورک دی دا یو دویم دا چیرته قران نیولی دی بیا پیسې ته نه غوښتی دي چې موږ ته دونه پیسې راکړه تا خوشکوو که پیسې رانه کې موږ دې خوشکوونه ورسره بندیان دي ډېر ظلم د افغانستان د خلکو سره کېږي ډېرې احتیاجي پې تېرې شولې خلکو نه سیاسارې پاتې شولې په دریابو کې په ځنګلو کې تېنه پاتې شولې وروره
قاچاقبران پیسې اخلي بیا د دې پروانه لري چې څوک ژوندي تیریږي او څوک مري چې سخته پیرا شي خپل هم له ځان سره راوستل کسان له مخې چپوي د مرګ او ژوند غم نه کوي
دوی ورته چې پیسې نه لرم وایي بیا پټای ګرو کا کور خرج کا دغه پروانه کې بیرته بل سره جوړ کې دته بازی ورکی په دې شکل سره دا بیچاره راځي کورم خرڅي جایداد هم خرڅي دا پیسې قاچاقبر ته ورکی وخت قاچاقبر ته ورکل اته وړي یو ځای ته چرېسي کې بیر ځای کې دغه پښته کې سپاره کوي وي خونه د پولیس پر اغلی قاچاقبر ورختا سوې ده ټکان ورته وکړ په امیل سره مور یو پلار یو ټول مکمل په امیل پسین کې غرق شي اکثره وخت ما غیا ته راځي ځواني وی تکاش کې دغه بجا د نوې ځای کړه
قاچاقبرانو ته د لارو مشکلات معلوم وي هغوی خپل اولادونه په غولارو چې نور خلک بیای نه پرېږدي چې لاړ شي سید عمر له همداسې کسانو څخه دی
دا نیمګه کورنۍ بيدون دي ما د کورنا خارج ته په دې کاچاکی لارو باندې روان دي دا خو مال دل دي چې دوست محمد جبارخیل به کاچاکی خلک لګل دي ما شریکو ما ورته تلس کسان د مو کام کې برابر کړو دا زوی دی ولې ګور سره ما ورته چیرې دا نندن دي ما د پېښور دا تراسم ولا کړم ما زوی ولاړ ځکه ما د نندن دا مسافریانو دا شونه نه خوښيږي دا زمتون او دا پلار ته یو وګي او دا ستومانه دا دي ما نه خوښيږي چې څو خپل لاس خور کې ځان خور کې افغانستان کې ډېر پیسې نو
څنګه کاکا خلق اولادونه ولېګل او خپل دینه لېګ
نو خپل خدای اشتباره ته خریدل
نو دي خلکو دی ولې لېګل
خپل مدو طلبه ایتلل تر زمان تربرونه دا غتلل شو کې درلود او سړی سره مې مخ کړم سړی مې انډیوالو نور شراکت تجارت نور سره و 15 کال شپه کال خدي ناس یو مې لېګل پرونه بل پرون راغ زلوګر ته ورغل و کال د پندن کې تیر کړ زوی زلمای دی قران کاری و دنه ولېدل پرون را
فلاره دوی څومره زحمتونه تیر کړی و
درې شواروز نه ده درې شواروز موږ وچر تک بسکټ او چاکلیټ جب کی دا اوخر کین نور بس ډوډۍ موډۍ نسته شپاړس کس ولس کس دا غواګي موټر نه دی پدې کې اچي دا پدې کېشته کې زمتون او یو جی کې رانه کېشته والا وټکته کېشته والا رانه تکته دل او کېشته یو ته ځ خپل نه اسه ولار مې وای نه پیدا ده کامی سلطان خیل انان نراشه دلته مړ سورک سمړ ژوندې ورک
د کابل اوسنکی مرزیه د خپلو دوستانو له کیسې سره دا هم وایي چې تر هر څه ښه دا ده چې په خپل هیواد کې ځان ته ارامه ژوند جوړ کړو
زموږ یو خپلوان مو بهترین کور یې مکریانو کې لرودو هغه کور یې خرڅ کړ بیا لاړل سره هند ته چې موږ به وځو نو هلته چې لاړل دا یو نیم کال ماشومان یې د مکتبونو نه پاتې شول چون هلته یې کیس اچولی و هلته خو په زرګونو افغانان پراته دي نو دونه کیسونه چېرته زر دغه کېږي چې دا دوی لاړ شي اوس بېرته راغلي دي اکورم د لاس نه لاړو اڅه چې پیسې وی هغه الته وخړلې او بیرته چې راغلي دي نو په خالي میدان پاتې دي یعنی دونه سره اقتصاد خراب ده چې بیرته دونه نشي کولای چې بیرته خپل ماشومان ته او مکتب کې شامل کی یا دغه دوی سره وځه سمې ډیر زیات پښیمانه دي ځکه چې د کابل آب هوا په یو مملکت کې بنسته موږ چې وغواړو چې دلته خپل ژوند جوړ کړو همدا موږ ته خارج ده نو سره کوشش وکړي همدا ځای موږ ته هر شی ده چون خپل وطن هم د لاس پکې مزه دري نو بس دا جنگونه خو په هر مملکت کې د غاره مملک مې یو دغه کیږي نو بس موږ تاسو خپل تعامل او نو خپل د ملک جنگ نو دا به څنګه کیږي چې دا ټول خارج تزین د ملک شاته پریږدي
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګورې دن کو سلام. چوت ما وه حکومت ارزانه کورونه جوړوي چې نورې څم نه وي. یو ارزانه کور خو به در ورسیږي. خو ارمان چې ارزانه کور سره یو ښه قیمتي دندم ورکي نو ډېر خوند به وکي. ارزانه وعدې دي چې پوره به شي که نه؟
اوس پام وکړئ خبرونو ته.
نتقان،
خسته خان دړو
او خرمایی سنزله د خبرونو تفصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې لندن نیویارک ساختمانی شرکت د یو ښوونځي نوې جوړه کړې ودانۍ له 15 میاشتو ګرانټۍ سره مربوطه ارګان ته تسلیم کړه. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د لندن نیویارک شرکت عمومي رئیس ډاکټر ماڼیوال وویل چې له دې وروسته به زموږ شرکت خپلې جوړې کړې ودانۍ له ګرانټۍ سره مربوطه ارګانونو ته تسلیموي، ځکه چې موږ په خپل کاروبار باور لرو او هڅه کوو د خپلو کارونو معیار نور هم لوړ کړو. هغه زیاته کړه چې که د بل ښوونځي د ودانۍ جوړولو قرارداد ورسره وشو نو دا ځل به د 1.5 میاشتو د ګرانټۍ ورکولو تعهد وکړي. د ساختمانی چارو ماهرین وایي چې دا ډېر ښه کار دی، خو د ګرانټۍ ورکولو موده که لږ نور هم اوږده شي نو ښه به وي، ځکه له اقل 9 میاشتې خو باید وي چې د زده کوونکو د تلفاتو خطر کم شي.
حکومت به ډېر ژر له پیسهداره قرضاره بندیانو سره د کار او سوداګرۍ د پرمختیا په خاطر د څو غټو پروژو قراردادونه لاسلیک کړي. در په در آژانس خبر را کوي چې دغه کار د پیسهداره قرضاره بندیانو د روحیاتو لوړولو او د سوداګرۍ په کار کې د پرمختګ لپاره کیږي، او په دې ډول حکومت غواړي چې له خپلو قرضاره بندیانو څخه هم د هیواد په پرمختګ او ترقۍ کې ګټه واخلي، ځکه د غټو غلاو کوونکي بندیان د کاروبار ښه تجربه لري او کولی شي د اقتصادي پرمختګ په چارو کې ګټور تمام شي. دا چې دغه د غټو غلاو او غټو قرضونو قرضداره بندیان به خپلې پروژې له زندانه د انټرنیټي اسانتیاو پر مټ پر مخ بیایي او که به ازادیږي، چارواکي پټه خوله پاتې دي.
او وروستی خبر دا چې د 15 ناحیې د مخورو شورا د کمپنۍ میرویس میدان لوی وارد د کثافات وارد په نامه ونوماوه. در په در آژانس خبر را کوي چې له همدې عمله په جوړه شوې غونډه کې ګڼو مخورو، کلنرانو او د کثافاتو وړونکو کارکوونکو خپلې علمي او غیر علمي ویناوې واورولې، او د دغه واټ نومول یې په نیک شګون وشمیرلو. خبر زیاتوي چې د کمپنۍ میرویس میدان د 4 سړک دواړو غاړو ته په خروارونو کثافات پراته دي، او له دا 2 کلونو څخه چا د ثواب لپاره هم لاس نه دی وروړی، او ډېر ژر به د کثافاتو دغه اوږده ډیرانونه سره ونښلي او د سړک دواړو غاړو ته به د کثافاتو نوي سړکونه تکمیل شي. د کمپنۍ میرویس میدان د کثافاتو واټ د کابل ښار ډېره یوه قیمتي او کامیابه تحفه ده چې کابل چوروالۍ رامنځته کړې او د لا غټېدو په تمه یې ده. خبرونه خلاص شوه.
اوس د فقیر جان پردیس دغه د غوړیو او لرګیو ارماني شعر هم واورئ.
نغواړو ماش نغواړو دی ژمی ته لرګي غواړو، یوه بورې وړو سره فقط یو ټیم غوړي غواړو.
نغوارو نغوارو ماش نغوارو پا گیرد مونگ ماره ساته جمعه ده یخنی ده لگ مو تود لده ساره ساته حسی که مو وجنه نو تیره را تا چاره ساته مونگم انسانان یو خارام زندگی غوارو او نغوارو ماش نغوارو دی جمعه تا لرگی غوارو نغوارو ماش نغوارو شلغم بورا لک چای را کئی نمی و جامع غوارو دوات لک چا شای را کئی وست دکرا نلرو یو دو اتاق زای را کئی یو کلو هم وخا دوغای پا جمعگی غوارو نغوارو ماش نغوارو دی جمی تا لرگی غوارو یو بوری ورو سرا فقط یو تیم غوری غوارو او نغوارو ماش نغوارو دی جمی تا لرگی غوارو نغوارو ماش نغوارو ده هر سری قرضدار شولو نور خود دولت ده ماموریت زنی بیزار شولو کلا با زیاتی گی زیاتی مرپ انتظار شولو نوی نتو باشا کوت و بوت ده کباری غوارو نغوارو ماش نغوارو دی جمی تا لرگی غوارو یو بوری اولو سرا فقط یو تیم غوری غوارو نغوارو ماش نغوارو دی جمی تا لرگی غوارو
پخوا به چالاکه خلکو له پروژو خریداریو او قراردادونو وهل، خو اوس چې هغه هر څه نشته نو دغه په آرامه اموخته کسان له نورو چلونو کار اخلي. لکه داسې
او بخی ورور ډیر وزنډې دی د تا څه شی پکار و؟ د ما خو ډیره سودا په کار ده، ځکه چې د زوی کوژده مې ده. ما ویل چې د کوسی دکان وي نو ولې له ښاره راوړم؟ خیر که لږ ګران هم وي.
نه نه، ولې به ګران وي؟ هر څه به د منډۍ په بیه درکړم. څه دي پکار دي؟
شیان خو مې ډیر پکار دي، او داسې وګڼه که ټول نه وي نو له نیمه ډیره د دکان سودا دې اخلم. خو لومړی باید ځان در وپیژنم، ځکه چې پیژندګلوي ښه شی ده که څنګه؟
ولې نه، ډیره ښه خبر ده.
زه انجینر یم، که دروغجن نشم نو په رښتیا د خلکو خادم او خدمتګار یم. ډیرې زیاتې پروژې مې پر مخ وړي دي، او اوس هم د درېو غټو پروژو کار مې روان دی. که د کار ته زړه کېږي نو در کولای شم، او که د زو یا کوم بل خپل هم وي کار ورکولای شم.
ډیره مننه صاحب، خدای دې له تا سره ښه وکړي. یو زوی مې دی، دا څو کاله بیکاره دی. یو ورور مې هم دی، که مقرر کړي نو ډیر به دې ثواب وسي.
ولې نه، په سترګو یوازې دومره وخت به راکړي چې دغه د زوی کوژده مې وکړم.
خیر وسي، سمه ده. ولې نه، زوی مې پنځی نه دی ویلی، یوازې دولسم نه خلاص شوی دی.
پروا نه کوي، زه به د انجینر پایس درته ونیسم. قرار قرار به کار زده کی، بیا به هیڅ کلم بیکاره نشي.
انجینیر صاحب، خدای دې درسره ښه وکړي. انشاءالله چې دا کوڅه به درسره آباده شي. کډه مو څه وخت راغلې ده؟
همدا پرون راغلو. هغه مخامخ شنه دروازه خو وینې؟
هو وینم یې، مخکې په دې کې یو مامور ژوند کاوه.
هماغه کور مې نیولی دی.
ډیر ښه، خو کور راته ډیر کوچنی ښکاري، یوازې یوه کوټه ده پکې.
د همدې لپاره خو مې نیولی چې سم کور ته یې جوړ کړم. میاش وروسته به له خیره سره وم نه پیژنې. درې شرکتونه لرم، مفت ورته جوړوم.
خیر وسې انجینیر صاحب.
ښه نو، دغه لیست به واخلې او هر څه به تیار په بوجۍ کې کېدې. خولې به یې پې وګنډې، بیا لکان راځي یو بیسي پیشکی درکم که نه؟
نه انجینیر صاحب، دا څه وایې؟ چې د کوژدې له جنجاله خلاصې بیا به حساب سره کوو. تر هغه کېدای شي چې نور څه دې هم په کار شي.
سمه ده، شکر دی چې تاسې وایي. هغه د راوړلو له جنجاله خو یې خلاص شوم.
مننه انجینیر صاحب.
زه نو اوس ځم، ته به سودا تیاره کې.
څومره خاکساره سړی دی چې هېڅ قواره انجینیر ته نه ورته کېږي. ته به وایې د بېګا سبا نه لري.
دکاندار وروره، ته خو یو کیلو بوره او نیم کیلو شین چای راته وتله.
ولې وادې؟ هغه د کوزدې چای او بوره ټول خلاص و.
د کومې کوزدې؟
هغه د انجینیر صاحب د زوی چې وه، خامخا به یې تل مسی ونو.
دا څه وایې وروره؟ کوم انجینیر؟
ولې ته دا اوس د انجینیر صاحب له کوره راونه وتې؟
زه خو مې له خپله کوره راووتلم، او میړه مې هم معلم دی. زوی می تیر کل دوبی تا ده کار لپاره تللی دی. یوازی زه او میړه می پا دغه کور کې اوسیږو، ځکه چې کور هم یوه کوټه، یو تشناب او یو اشپزخانه لري.
نو دغلته خو انجینیر صاحب اوسېده.
وایي چې له موږ مخکې چا د دوه ورځو لپاره نیولی و، خو کډه یې ورته رانغله، ویل یې چې کور وړوکی دی، ګزاره مو نه پکښې کېږي.
دا څه وایې؟
ولې دروغ درته وایم؟
هغه له ما نه بسته د کوزې سودا یوړه او یوه روپۍ یې هم نه ده راکړې.
لکه چې غږ کې کړې وروره، پټک برابر سوی یې.
پټک د خلکو خدمتګار پروژه؟
دا څه وایې؟ لکه چې لیونۍ شو. او زوب یې وکړ، اوس څه پیا وکړمه؟
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغار، برای افغانپور، پوګمۍ او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمېرې مو دا دي: کابل 4410، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.